کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو دا خبری خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د هلمند په مرکز کې د نن ورځې د چاودنو چې یو شمېر سیمه ییز مقامات او عام وګړي پکې مړه او ژوبل شوي دي در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په دوو چاودنو کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. دیرن هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي دي. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم له داعش څخه نیولې ده. د هلمند مرکز لشکرګاه کې په دوو چاودنو کې ځینې ولایتي چارواکي ټپیان سوي دي. د هلمند د ولیوایان عمر ځواک وایي چې په دغو چاودنو کې یو ویشت کسان ټپیان سوي چې دوه تنه نور وژل سوي دي. د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوه ډاکټر د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د یو ویشتو ټپیانو تر څنګ دوی ته دوه مړي هم وروړل سوي چې یو ملکي او بل د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د ولیوایان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې د ولایتي شورا مرستیال عبادالله علیزی، د سرحدي لوا قمندان ظاهر ګل مقبل او د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله ویار شامل دي. پیښه د بزګر د ورځې په جشن کې ولایت مقام ته نږدې د کرزی په نوم ورزشي سټډیوم کې ترسره شوې ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل سو. د افغانستان د پوهنې وزارت په خبره سږ کال یو میلیون نور کوچنیان ښوونځیو ته جذبوي. د وزارت وایي چې سږ کال به څو میلیونه ټوکه کتابونه پر ښوونځیو وویشل سي. د دې وزارت ویاندې نورې نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل
دوه میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په څلورو یا پنځو ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیتي وضعیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له کبله 3.5 میلیونه کوچنیان چې 70% نجونې دي له تعلیم څخه بې برخې وو. د ایران هغه څلور سرحدي ساتونکي تهران ته ستانه سول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ژغورلي وو. د ایران دولتي رسنۍ وایي دغه سرحدي ساتونکي د افراطي وسلولو لخوا نیول سوي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون د دغو کسانو ویډیو وښوده چې له یوې ترانسپورتي الوتکې کښته کیږي. جنرال محمد پاکپور چې د ایران د سرحدي ځواکونو قمندان او د سپای پازداران انقلاب ځواک مشر دی، د دغو ژغورل سوو سرحدي ساتونکو هرکلی وکړ. د پاکستان پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې امنیتي قواوې څلور ایراني سرتیر ژغورلي چې د بلوچستان ایالت په چاغي زوله کې د یوې افراطي ډلې لخوا برمته سي. د پاکستان د حکومت په اعلامیه کې نو ویل سوي چې د ایران دغه سرحدي ساتونکي کله او د کومې ډلې لخوا برمته سوي وو. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکایي ملاتړ کوي وایي چې په سوریه کې یو وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې وه نیولې ده. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر کې لیکلي چې د سوریې شرقي کلی باغوز آزاد شوی دی. هغه د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریا او د هغې د تش په نوم خلافت د زوال اعلان کړی دی. بالی وایي چې د داعش ډلې تش په نوم خلافت چې یو وخت د سوریې او عراق پر زیاتو برخو حاکم وو اوس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو مبارزه دوام کوي چې په بشپړ ډول له منځه نیوي تللي. دغه اعلان ظاهرا د داعش افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسېدل په ډاګه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د جرمني له صدر اعظم سره د ناټو پر تمویل او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا او جرمني حکومتونه وایي چې ډونالد ترامپ او انګلا مرکل په دې ټلیفوني مکالمه کې د اوکراین پر موضوع او سوداګري هم بحث وکړ. چارواکو پرون وایي چې دغه ټلیفوني مکالمه لنډه شیبه وروسته له هغې وسوه چې ولسمشر ترامپ فلوریدا ته د اونۍ د پای په رخصتۍ لاړ سي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل سوي چې په خبرو کې د تجارت له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر سر په برېټانیا کې پر ولاړو سوو مباحثو مباحثو او د دوړو مشرانو ترمنځ پر راتلونکي کتنې تمرکز وسو. د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکي ویلي چې د دوړو مشرانو په خبرو کې د ناټو تړون پر تمویل هم خبرې وسوې. ولسمشر ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر جرمني او د ناټو پر نورو متحدانو انتقاد کړی چې د خپلې دفاع لپاره ډیر څه نه کوي. د ویلي چې د دغو لګښتونو ډیر بار د امریکا مالیه ورکوونکو پر اوږو اخیستی دی. او جیمی کارټر د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر سو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارټر نن د 94 کلونو او 103 ورځو سو. پخوا جورج ایچ ډبلیو بوش له هغو ولسمشرانو څخه و چې تر ډیرو ژوندی پاتې و. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر پر 1 وروسته له 94 کلونو او 101 ورځو مړ سو.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د هلمند په لخکرګاه کې نن یو شمیر چاودنو یو شمیر محلي مقامات مړه او ټپیان کړي دي او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. په روانه خبرونه کې په دې اړه د هلمند د خلکو د استازو څرګندونه هم اورئ.
تقریبا تر 100 زخمیان او شهیدان لرو. په دو کې یو هم رئیس د اقتصاد دی چې فعلا امتحان ورکړی او کامیاب و. فایز مخصوصی و.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم دراورو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د سحرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې په هلمند کې نن مرکز لخکرګاه کې 14 شوې دي. خلک ته مرګ ژوبله اړولې ده او د بزګر د جشن په مراسمو دا انفجارونه شوي. همدا شېبه له هلمند څخه زموږ همکار محمد الیاس دایرا سره د تلیفون پرې کې کړي دی. صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی کدا وای چې دغلته دغه امنیتي پیښه څه ډول شوې او د تلفاتو په اړه اوس څه ویل کېږي؟ د مقاماتو د وشل کېدو رپورټونه هم خپرېږي.
مراکز سلامونه. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول رامنځته شوی دی، دا پوښتنه مو د هلمند والي د ویاند عمر ځواک نه وکړه. هغه وویل چې د دې تحقیقات روان دي، تر اوسه د پیښو نوعیت نه دی معلوم. پیښه د ولایت مقام تر څنګ د کرزي په نوم سټیډیم کې چېرې چې د بزګر د جشن په نوم مراسم ډېر تاوده په جنګیش کې روان و. رامنځته شوی دی هغه ویډیو چې زموږ په لاس راغلی ده، ښیي چې امنیتي ځواکونه تر 14 مخکې هوایي ډزې کوي. داسې معلومېږي چې کله مین کشپیږي یا 14 پیټول کې هلته معلومېږي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د خلکو د ټیټ پره کول لپاره هوایي ډزې وکړي. وروسته 14 رامنځته کېږي. 14 دوې وې پرله پسې چې د ایمرجنسي روغتون د ځینو سرچینو له مخې چې اوس نشته د خپل نامه د شعور او شکور اجازه نه راکړی وایي چې 20 کسان ټپیان وروړي کېږي چې په دې کې سرتیري شامل دي. په سکاره پکې د ولایتي شورا مرستیال عبادالله علیزی، د سرحدي لوا قمندان زهرګل مقبل او د هلمند اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله زیاړ او د هلمند د ځوانانو امیر غلام غوث صابری دا ټپیان دي. او د دې تر څنګ د کرهړي رئیس هم په ټپیان کې شامل دي. ویل کېږي اکثره ټپیان ملکي مامورین دي چې د کرهړي د ریاست تر څنګ د اطلاعات فرهنګ د ریاست او اقتصاد ریاست او دولت مقام سره تړاو لري. که هم د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د ټپ کېدو خبر ورکړ، خو څو شېبې مخکې دغه سره خبرې وشولې. هغه جوړ دی او د یو ویډیوي پیغام د خپرولو په لټه کې دی چې تر رسنۍ پورې ورسیږي. تر اوسه پورې د دغه برید تر مراسم چا په غاړه نه اخیسته.
ډېره زیاته مننه محمد الیاس دایو چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نن ورځې د 14 پاړه چویل کېږي. ولایت نږدې په یو لوبغالي کې چې د حامد کرزي لوبغالي په نامه یادېږي، دغلته 2 14 شوي دي او یو شمېر کسان په کمړه او ټپیان شوي دي. د یو شمېر سیمه ییز مقاماتو د ژوبل کېدو خبرونه هم تایید شوي دي او روغتون ته انتقال شوي دي. په دې اړه په همدې خبرونه کې او د نن ورځې په خبرونه کې درسره تازه وروستي معلومات شریکو. د افغانستان پولیسي جرګه کې بیا د هلمند ولایت استازي نسیمه نیازی دا پیښه غندي او د تلفاتو په اړه وایي چې د شلو په شاوخوا کې خلک چې سیمه ییز دولتي مقامات هم پکې شامل دي وشل شوي او ټپیان دي. اغلی نیازی د چاودنی سیمه یو مهمه سیمه بولی وای چې دا تل د امنیتی ځواکونو د کنټرول لاندې وي. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د دې پیښې په اړه پوښتنه کړې.
ډېره دردونکې پیښه وه چې په هغه کې تقریبا تر شلو ډېر زخمیان او شهیدان لرو، او په دو کې یو هم رئیس د اقتصاد دی چې فعلا امتحان ورکړی و، کامیابه و، پایسته مستوفي و. ویل کېږي چې د میډیا د لارې څخه رئیس د اقتصاد شهید شوي دی. د مجازي میډیا د لارې چې زه معلومات لرم، دوی وایي چې سر معاون او رئیس د اطلاعات و کلتور و د ځوانانو امیر زخمي، زیاتره زخمیان دي ټوله په ما پیښه کې چې موجود په دا سټیډیوم کې ټوله زیاتره زخمیان شوي دي. رئیس د هغه قومندان د سرادی د لوا ظاهر ګل مقبل چې دی هم زخمیانو په جملو کې دی. نو زخمیانو ډېر لرو، خو شهیدانو تعداد تر اوسه پورې یو څه نه څه تایید دی، څه نور نه دي تایید. یو د هغو څخه مینونه پکې کېږي وو، پروګرام شروع وو، هغه ساحه چې والي و دوی ته نږدې وه، هغه ساحه کې چاودنه سوې ده، دوه درې چاودنې سوي، دوې چاودنې پرله پسې سوي دي چې په هغه کې هم
زخمیان.
ملکیانو کې زیاتره ملکیان دي، زیاتره ملکیان دي چې دوه دانې پولیس هم وایي پکې کې زخمیان دي. پولیس چې هلته خو ډزې هم روانې وې، تر ډېره حده پورې ډزې بیا ډېرې زیاتې روانې وې. خلکو هغو هم مشکوک کړي، ساحه هم اوس هم په کنټرول کې ده، څوک نه پرېږدي چې داخل د سټیډیوم ساحې ته ولاړ شي. زخمیان انتقال کړل، شهیدان انتقال کړل شفاخانو ته، ایمرجنسي ته. او زخمیان خلک پر هلمندیانو پر خلکو غږ کړی دی چې دوی باید ورکړي، وینې ورکړي زخمیانو ته. وسکه چې دا ډېره دردونکې
برنامه
تیاری نیسی یا یو ورځ د مخه په همدغه کې دا کار سوی دی، ماین راوړل سوی دی، ځای په ځای سوی دی. د تلاشي په وخت کې زیاتره تلاشي ترسره سوې ده، او بعد هغه څخه غشته د پروګرام په منځ کې چاودنه شوې ده. په هغه ساحه کې چې والي و دوی ګرده موجود و، معاونینو، رئیسانو، د اداري چارواکو، قومندانو.
نو تاسو فکر کوئ چې تلاشي هم شوي، هر څه شوي، نو بیا هم دا ماینونه شوي
د نفوذي
کسانو کار کېدای شي؟ بله،
دا داسې سټیډیوم دی چې چارایی ده، د چارایی یو سر کې سټیډیوم دی، یو سر کې ولایت دی، چې دا غزمور هغه مرکزي هغه وی آی ټي نقطه هم ده، دا همیشه تر کنټرول لاندې هم وي. زه فکر نه کوم چې دا وایي راغلي، طبعاً دا بعضې کسانو به په دې کې اتمن لاس وي، د دې دپاره چې اراج و مراج واچوي، ګډوډۍ واچوي، د دې دپاره چې اوضاع خرابه کړي. طبعاً په داسې کسان موږ لرو، هم په ټولو ادارو کې لرو، خو دا نه معلومیږي چې دا به څوک وي، دا ولې دې دا کار وکړي. او دونه غټه بدبختي دې ولایت ته جوړه کړله.
د هلمند د لخکرګاه د نوروزی امنیتي پیښې په اړه مو په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت د استازي نسیمه نیازی څرګندونې واورېدې. ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم له ناجي صاحب څخه د نوروزی اقتصادي خبرونه اورو.
د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره سل سړی خونی جوړوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونی به د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاستونو سره په همغږۍ د کلیوالي پرمختیا شوراګانو په همکارۍ هغو بزګرانو ته جوړې شي چې د پیازو کرکیله کوي. دغه خونی په دوه ډوله وړتیاو سره جوړیږي. په همدې حال کې د ننګرهار د کرنې او بو لګولو او مالدارۍ سرپرست رئیس انجینر زبیح الله حسنزی وویل چې د پیازو د دغو سړو خونو په جوړېدو سره به د بزګرانو ستونزې هوارې او کال 12 میاشتې به په مارکیټونو کې پیاز په مناسبه بیه وموندل شي. په روزګان کې یو شمیر افغان کروندګر شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو لپاره بازار نه لري. دغه کروندګرو ازادي راډیو ته ویلي په شخصي او انفرادي توګه له کابل سربیره یو شمیر ولایتونو ته توکي لیږي، خو په خبرې هغه هم ورته ډیره ګټه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روزګان په مرکز ترین کوټ او ولسوالیو ترمنځ او د غشان د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې له ډېرې مودې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو یو 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 45 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم په سوریه کې د داعش ډلې د وروستي سنګر د لمنځه تلو په اړه اورو. د سوریې هغه ځواکونه چې امریکا ملاتړ کوي په سوریه کې وروستۍ سیمه هم چې د داعش په کنټرول کې ونیوله. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان مصطفی بالی نن په ټویټر ولیکل چې د سوریې ختیځ کلی باغوس آزاد شوی دی. اجمل ان دا موضوع څارلې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د دې اعلان په اړه نور جزئیات څه دي؟
مصطفی بالی وویل چې د داعش افراطي ډلې په وړاندې د بریاو د دوی د تشپنو مخالفت زوال منسته شو او د بریا اعلان کړه. بالی وایي د داعش ډلې دغه خلافت چې وخت د سوریې او ګاونډي هیواد عراق پر زیاتو برخو حاکم وو د د په وینا اوس ختم شوی دی. هغه ژمنه وکړه چې د داعش د افراطي ډلې د پاتې کسانو او سیمو په وړاندې به تر هغو جګړې او مبارزې ته دوام ورکړي چې په بشپړه ډول له منځه نه وي تللي. دغه اعلان ظاهرا د داعش د افراطي ډلې په وړاندې د ګڼو ځواکونو د 4.5 کلنې مبارزې پای ته رسیدل په ډاګه کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې البته د ډسمبر په میاشت کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش وسلواله ډله ماته شوې ده، او په همدې خاطر باندې دغلته د سوریې د دغه ډیموکراټ ځواکونو سره چې کوم 2000 امریکایي سرتیري همکاري او ملاتړ کوي هغه له سوریې څخه وباسي. نو ظاهرا د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو دغه اعلان چې د داعش د ډلې په وړاندې رسما په سوریه کې بریا اعلان کړی وایي چې وروستی کلیم له دوی نه نیولی دی. په دې سره د ټرمپ هغه خبرې چې دی وایي سرتیري وباسي، او ځکه چې دغلته د داعش په وړاندې دوی بریا خپله کړې ده، یو ډول تاییدېږي.
داعش په سوریه او عراق کې، یعنی سوریه او عراق کې ځینې سیمې د داعش مرکز بلل کېدې د ټولې نړۍ لپاره. آیا اوس چې په سوریه کې داعش په مکمل ډول مات شوی دی، نو په نړۍ کې د داعش خطر له منځه تللی که څنګه؟
د داعش ډلې لکه څنګه چې تاسو ویلي یو وخت په سوریه او عراق دواړو کې یوه لویه برخه خاورې باندې حاکمیت درلود. د عراق ډېرې برخې هم لاندې کړې وي، او همدارنګه یې په سوریه کې هم پراخې سیمې لاندې کړې وي. رسنۍ وایي چې د برتانیا د خاورې په اندازه پر سیمو باندې داعش کنټرول درلود. اوس که څه هم په عراق کې له مخکې د داعش د ډلې په وړاندې بریا اعلان شوې ده، او په سوریه کې هم دوی وایي چې دغه وروستی کلی چې داعش پکې واکمنو دایم نیولی دی، خو په دواړو هیوادونو کې د داعش د وسلوالې ډلې بریدونه دوام لري، او دا په دې معنی ده چې د داعش پټې هستې یا پټې ډلې لام په سیمو کې واکمنې دي. یوازې عراق او سوریه نه ده چیرې چې د داعش ډلې نفوذ لري یا د دوی وسلوال فعالیت کوي. په ګوند کې، په مصر کې هلته هم دوی فعال دي. د مصر هغه یوه ټاپو وسمه چې ده سینای، په هغې کې دوی فعالیت لري. همدارنګه په افغانستان کې، په یمن کې، او په بل هیواد لیبیا کې.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. دوستانو، له اجمل ان څخه مو اورېدل چې په سوریه کې د ډیموکراتیک ځواک کرد وسلوال وایي چې دغلته د داعش ډلې وروستی سنګر هم له منځه ولاړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم په دې هیواد کې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د ماشومانو پر مخ تړلي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې ګرځېدلی دی. د دې ښوونځیو له زده کوونکو سره د نوي تعلیمي کال او په ښوونځیو کې د اسانتیاو په اړه خبرې کړې او په اړه یې رپورټ چمتو کړی دی.
دا د کابل ښار د هغو ماشومانو غږونه دي چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره پر مخ د ښوونځي دروازې پرانستل شوې او دوی په ډېرې خوښۍ سره ښوونځیو ته روان دي. شیرولی چې له ظاهري بڼې د یوې غریبې کورنۍ ماشوم ښکاري او د څلورم ټولګي زده کوونکی دی، په خپل ښوونځي کې د شته امکاناتو او ښوونکو د تدریس کیسه داسې کوي.
ډېر خوشحاله یم چې ملتب ته راغلم، استاد مې وکتو ډېر خوشحاله شو. ملتب هم جوړ ده، موږ ته استادان دلته ښایسته درس هم راکوي. میزا چی لرو؟ کتابونه پوره دي، یو نهه کتابونه یې راکړي. نهه کتابو سره یو کتاب سره یو استاد سره نهه کتابونه دي. نهه کتابو سره نهه استاد موږ ته درس راکوي.
خو د افغانستان ټول ماشومان په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو زده کوونکي بیا د شیرولي په شان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 200 ښوونځي د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. تیر کال په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د 2 کلونو په موده کې د 6000 ښوونځیو د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی په اړه د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال ابراهیم شینواره داسې وایي.
او دویم د مکتبونو ستونزه، خو تاسو ته څو ځل موږ په مرکو کې ویلي چې جلال باغ مشر د 6000 ښوونځیو د جوړولو تصمیم نیول، چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي، کار عملا شروع دی او د دې پاتې لپاره انشاءالله اوس د ډونرانو سره په تماس کې دي چې پیسې.
خو دا چې آیا حکومت به وتوانېږي چې دغه ښوونځي په یاده موده کې جوړ او بیا یې د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، دغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور له مخې د بېلابېلو ستونزو له امله تېر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم له اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
هر څه په خپلواک ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي. ولی ولسمشر د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ونه ویله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د نوي کال په مناسبت په خپل وینا کې ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو ته د نوي کال مبارکي وویله، خو د افغانستان خلکو ته یې مبارکي ورنه کړه. سر مقاله لیکونکي لیکي ولسمشر یوازې همدا یو ځل د نوروز کلمه یاد کړه. ورځپاڼه په انتقاد سره لیکي چې دا کومه منطقي توجیه نه لري او لامل هم نه دی روښانه چې ولی د افغانستان خلکو ته مبارکي ورنکړه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال نوروز تحریم کړی او ځکه هغوی د معاصر تمدن د لاسته راوړنو مخالف ول او د دغه هیواد خلک یې د سیاسي قدرت خاوندان او د قانون جوړونې صلاحیت لرونکي نه ګڼل. ورځپاڼه په ټینګار سره لیکي نو د افغانستان خلک غواړي وپوهیږي چې ولسمشر یې ولې د نوي کال مبارکي ورنکړه. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي د جګړې د دوو اصلي ښکېلو لوریو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. تمه ده چې د هیلو دا بله شوې ډیوه نور هم روښانه او بالاخره په هیواد کې د روانې بدمرغي جګړې د پای ته رسېدو لامل شي، چې اوس مو له ولس نه د ورځې په حساب په سلګونه تنه قرباني اخلي. په سر مقاله کې راغلي هیله ده چې د قطر په راتلونکي بین الافغاني ناسته کې هغه ټول ابهامونه او پوښتنې ځواب او روښانه شي چې د دې بهیر په اړه ځینو ته ریښتینې اندېښنې جوړوي او ځینو ته بیا د مغرضانه پلمو او له سولې سره د مخالفت لامل ګرځي. سر مقاله لیکونکي لیکي له بده مرغه حکومت هم د خپل نامناسب دریځ له امله د سولې له دغه بهیره پاتې دی، چې اوس دغه حالت ورته په ډېره بده وقته بدل شوی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د طالب مشرانو د ترور وړاندیز کړی دی. دنیا د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله دا لیکلي او زیاتوي چې بن زاید پمپیو ته ویلي چې له طالبانو سره سوله به افغانستان بیرته پخواني حالات ته ستون کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې وړاندیز حق پک شوی خو کوم ځواب یې نه دی ورکړی. د مطلب په دوام راغلي چې د ابوظبي ولیعهد د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره په خبرو کې په دې هم اندېښنه خودلې چې ولې هغه هیواد له سوری خپل ځواکونه باسي. په سرمقاله کې راغلي دا خبرونه داسې مهال خپرېږي چې اماراتو له طالبانو سره له سولې تل ملاتړ کړی دی او په دسمبر میاشت کې امریکایانو سره د طالبانو د لومړي پړاو خبرو کوربه هم و.
په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتو د روسیې او چین استازیو د افغانستان د سولې مسأله وڅېړله. په دې دوه ورځنیو خبرو کې پریکړه وشوه چې دغه درې اړخیزې غونډې ادامه پیدا کړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنځشنبې او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او سوکالي راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په دې غونډه کې د افغانستان پر استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا او همدارس پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې کوم چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازو سره وګوري. د تېرې اونۍ په اعلامیه کې راغلي وو چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین په استازیتوب دینګ شی جون او د اروپایي ټولنې استازی رولاند کوبیا به په غونډه کې برخه واخلي. د روسي تاس اژانس خبر ورکړی چې زمیر کابلوف د واشنگتن په غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له استازي کوبیا سره هم خبرې کړې دي، خو په دې برخه کې دا نه ده واضح کړي چې دا خبرې دوه په دوه شوي که د چین او روسیې له استازو سره یو ځای. په دې ترڅ کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره یې کتلي او بیا دوی ټول د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال سره راغونډ شوي. خلیلزاد وړاندې لیکلي دي چې د افغانستان استقلال ته درناوی کوي، د ټولو افغانانو لپاره سوله غواړي او د داسې افغانستان غوښتونکي دي چې بیا دغه یوه هیواد ته هم د ګواښ سرچینه نه وي. له دې سره په یو وخت د روسیې تاس اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي په وینا خبر ورکوي چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. د راپور له مخې زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون له امریکایي او چینایي استازو سره تر لیدو کتو وروسته وکړه. کابلوف وویل چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤل سره چې
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د سنگاپور د نړۍ د نوي هوایي ډګر د جوړېدو په اړه چې بشپړېدو ته نږدې شوی دی له اسمت سارونه ورو.
د سنگاپور نوي نړیوال هوایي ډګر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د دې هوایي ډګر چې جوئل چانګي نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د دې ابشار اوبه د هوایي ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردي ابشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. ابشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې لمنځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 1340 متر مربع لویوالی لري او شیشه یي چت یې لا ښکلا وربخلې ده. د ابشار اوبه له 200 متر لوړه ځایه لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. په هر دقیقه کې 1345 لیتره اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی دی چې د سنگاپور جویل چانګې هوایي ډګر د سږ کال د اپریل په 18 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 130 خونې پکې دي.